د کابل بانک مسله اول نړیواله شوه چې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي توجه یې جلب کړه چې هغه په باسو کې او د نورو کسانو نه د حساب کتاب غوښتنه وکړي.
زه فکر کوم چې په دې بانک کې تقریبا نړیوال جامعه یو ډېر جدي مالی منبع خپل ولګوله، د دې لپاره چې دلته د ناورین او بحران چې افغانستان مالي او بانکي مسایلو سره مواجه وو، د دې نه وشمري چې دې خاطر دا پیسې د نړیوال جامع له حساب نه ولګول شو. په دې بحث کې د لوړ پوړو چارواکو، د افغانستان د مشرانو، د رهبرانو، خپلوان په دې بحث کې سره شامل وو. په دې خاطر دا جدي توجه د جهانیانو سره جلب کړ او د افغانانو په دې خاطر چې د افغانستان نه تنها د پولي مسایلو بلکې اقتصادي مسایل، د بانکي سیستم او د افغانستان ډېرو ارزښتونو له دې سره متاسفانه له چالیسو ننګونو سره مواجه شو. په دې خاطر په فکر کوم چې دا د بینملي جامې مخصوصا د دغو بینملي مؤسساتو چې په افغانستان کې په دې اخرو لسو کالو کې ښکېلي د هغو توجه جلب کړ، او دا تنها د هغو توجه نه و بلکې د افغانستان د خلکو توجه ده، سیاسي آزادو او د هغو افغانانو چې د ډیموکراسي ته دوام لپاره د آزاد بازار سړي سیستم دی پیاوړتیا لپاره او د هغې د تداوم لپاره علاقمن دي، د هغو د ټولو دا یوه جدي توجه ده. په دې مسله کې باید د افغانستان حکومت او مسؤلین جدي توجه وکړي.
بله، څوک چې د خلکو د کابل بانک په قضیه کې هغوی سره په حساب مطبوعاتو پې تبصیري کړي، مراکې کړي دي، وین پیژندل شوی دي، خو دغه نور کسان چې د ملګرو ملتونو سرمنشي امر ته اشاره کړې ده چې غیر د هغه کسانو نه چې د خلکو په قضیه کې او خبرې ورسره شوی دي حساب ور نه غوښتل شوی دی، نور کسانو نه هم باید چې حساب او غوښتل شي. ستاسو په نظر دا نور کسان به څوک وي؟
تاسو مرده ده چې د افغانستان د مرکزی بانک په خوانه مشر چې هغه هم په دې قضیه کې تورن وو، د دې لپاره چې جدي مراقبت ونه کړله د دې چارواکي بانک او خپل هم ممکن کړي باسو کې لاس ورنوده، او په غیبانی مې غیابي د محکمې فیصله وشوه چې اوس په امریکې ته تښتېدلی. په خپلو بیاناتو کې او نور همدغه کسان چې محکمې کې له دوی نه پوښتنې وشوې، دوی ویلي چې حداقل 200 تر 250 نور افغانان، هغه کسان چې په حکومت کې مشران دي، هغه کسان چې په ولسي جرګه او په مشرانو جرګه کې دي، او هغه کسان چې په افغانستان په نورو مقاماتو کې دوی موظف دي او په سیاسي قدرت کې سره شریکان دي، دوی اکثرا په دې غلا کې او په دې چپاول کې دوی لاس لري، او دغو نومونه متاسفانه افشا نه شوه. او هغه هغه ټول مشتاق چې په دغو بحثو کې دوی په تقسیم د قدرت کې او د دغه مصلحتي حکومت په مختلفو څوکیو کې او په قدرت څوکیو کې ناست دي. په دې خاطر انتظار به و چې د عدالت تعمیلیږي او عدالت پرې کېږي. هغه کسان چې په دې بحثو کې سره شریکان وو او د دغه مال او دغه د افغانانو د دارایی او امکاناتو نه دوی دا چپاول کړي دي، نو دغو ټولو باندې دا قانون باید پلی شوی وی چې متاسفانه هغه ونه شو، خو صرف یو تعداد محدودو کسانو ته چې هغو هم متاسفانه په هغو باندې قانون سم نه دی پلی شوی، له هغو سره هم ډېر جدي ګذشت شوی.
استاد، افغانستان چې په بهرنیو مرستو یو متکی هیواد دی، نو د خلکو له شتمنیو سره د کابل بانک د مامورینو دا رقم چلن به ملک کم خواته بوزي په اقتصادي لحاظ؟ تر ټولو مهمه موضوع چې په بانکونو کې دا هغه د مشتریانو د توجه جلبول او اعتبار دی. د نړیوالو او افغانانو په وړاندې په اعتبار او اعتماد اغیز څنګه ګوري؟
په یقین سره تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان د 20 کاله جنگونه او نارامۍ او بې امنیتۍ د اعتماد سطح یې ډېره ټاکیده کړه. د افغانانو اعتماد په بانکي سیستم باندې ډېر محدود شوی وو. د آخر لسو کالو کې چې د افغانستان په سیاسي حالت کې تغییر راغی او د افغانستان په اقتصادي سیستم او بانکداري سیستم کې چې عمیق تحولات او ریفورمونه راغلل، د هغې پر سربارکه باندې افغانانو علایق او اعتماد بېرته راجلب شو. همغه و چې تقریبا 3 میلیارد ډالر افغانان چې تر والفتو لاندې او په هغه کې چې د اقتصاد د چلش نه د باندې ځان لپاره ساتلی وو، د بانکي کو او د معاملاتو له سیستم نه بهر هغوی بېرته دغه سیستم ته راداخل کړ، چې هغه متاسفانه دغه غلو ته په لاس ولوېد چې دوی قصدن د دغه فعالیت لپاره زمینې سازي کړې. دا یو چپاول وو، دا د بانکداري د معاملاتو پر اساس باندې دا جریان جوړ نه شو. زه فکر کوم چې دغه جنایتکاران چې په دغه جنایي بحث کې د غلو په اساس باندې په دغه دارایي د افغانانو باندې چپاول ولګاوه، نه تنها د دغه پولي سیستم او بانکداري په سیستم کې بلکې د افغانستان د حکومت او د افغانستان د دولت، د افغانستان پر ولس او د افغانستان په ټولو اقتصادي مسایلو او اقتصادي ارزښتونو سیستم باندې یو ډیره جدي منفي اغیزه کړې او د دنیا په اعتماد او د افغانانو اعتماد د تجارت او د معاملاتو اعتماد په دغه سیستم باندې متاسفانه ډېره خراب کړی. دې خاطر دا یو ناورین و دي مافان او دغه کسان چې په دې بحث کې سره ښکیل دي هغو دپاره باید جدي یعنې قانون کېدلی شي او باید پرې نه ښودل شي چې دوی د قانون د منلو نه خلاص شي. په دې خاطر چې د دوی هغه اثرات جرمي نه شي عادي بحث نه و چې یو مازی د یو بانک یعنې اقتصادي سقوط یا مالي مشکلات وو، بلکې دلته یو شفاول و، یو چور و، یو سازمان یافته یو جرم دلته.
د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې د کابل بانک نه یعنې داسې هیله څرګنده کړې چې له کابل بانک نه د ورکو پیسو د بیا پیدا کولو لپاره باید قاطع اقدام وشي، سره د دې چې محاکمو فیصله کړې ده په هغه کسانو چې لاس لره او دخیلو په دې قضیه کې، خو بیا هم وایي چې دغه حساب کتاب دوی سره بس نه دی. نو ستاسو په نظر تر دې وروسته به د کابل بانک په قضیه کې د دخیلو کسانو سره کوم جدي اقدام وشي او څه لازم دي ترڅو د نړیوالو او د افغانانو قناعت حاصل کړي شي؟
د افغانانو او د دنیا د ارزو د هغې چې قانون باید کړی شي او دغه تعریف د قانون او هغه تطبیق د قانون چې متاسفانه دغه محکمه په دوی باندې وکړله، زه فکر کوم چې د تعاملاتو او د ګذشت او د مصلحتو پر اساس باندې یو فیصله وه چې ډېر کسان چې په دې قضیه کې ښکیل وو هغه عاملین دي بحث وشي. دا بانک د دغه ناورین سره مواجه کړه او دوی دپاره سهولتونه فراهم کړه. د دې مسؤولینو او چارواکو د بانک سره دوی تعامل او په همغږۍ سره دغه جرم زمینی برابرې چې هغو ټول اوس ګرځي او ټول په سیاسي وار کې په مختلفو اداراتو کې په قدرت کې ناست دي، د هغو حتی نومونه شامل شوه. او دغه کسان هم چې دوی به افغاني ته راکش شو متاسفانه د هغو په هکله کښې قاضي صاحبان داسې مجازات ورکړل او داسې توضیح او تفصیل د قانون وکړه چې په هغه باندې واړه ماشوم هم د افغانستان کېږي چې متاسفانه دلته فقط د دې لپاره چې دغه کسان هر یو دا پیسې چپول کړي او پیسې ساتلي له ځان سره همدغه مفسدو قضایي او عدلي اداراتو سره په یو همغږۍ او په معاملاتو کې دغه فیصلې د قضایي سیستم اخیستی. دا د هېچا دپاره د قناعت وړ نه دی، نه د افغانانو دپاره او نه هم د دنیا دپاره او نه هم د سبا دپاره، و دغه کسان د قانون له منګلو نه به خلاص پاتې شي.
ډېره مننه استاد کورم ودان.
تاسې نه مننه کوم، ډېره مهرباني.